السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د سه شنبه ورځ د 1443 لمریز کال د غویی یا د سور د میاشتې څلورمه د 1445 قمري کال د شوال د میاشتې 14 او د 2023 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې 3 نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم ترڅو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې هم نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سفر تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د باد او پیمانې د پروګرام یوه نوې برخه واورئ او په پای کې به هم د ویړمنې میرمنې پروګرام ته استخبار شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستۍ شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سفر. د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت. په پاکستان کې د ګمرک پر کارکونکو بریدونه. او په رفح ښار کې د سینوسري رژیم په برید کې د 22 کسانو په شهادت رسیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د سرحدي تبادلې د پراختیا لپاره د ایران او پاکستان د ګډو پولو د امنیت پر اهمیت باندې په ټینګار سره وویل چې د انرژي په ډګر کې د ایران او پاکستان د ملګرتیا او زمینه برابره ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د پاکستان د ولسمشر په رسمي بلنه د یو لوړ پوړي اقتصادي او سیاسي پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته سفر کړی. د ایران د خبر لمخې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پاکستان ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه پلاویو په ګډې غونډې کې د دې په بیان سره چې د تهران او اسلام آباد تاریخي ملګرتیاوي او ګډو باورونو د دواړو هیوادونو اړیکې ژورې کړې دي. په بیلابیلو اقتصادي، سوداګریزو او کلتوري برخو کې د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ایران او پاکستان ترمنځ د ملګرتیا او اړیکو د پراختیا لپاره د ځینو مناسبو برخو په بیانولو سره له هغې ډلې د انرژۍ په ډګر کې په تېره بیا د سرحدي تبادلې د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو د ګډو پولو د امنیت اهمیت ته په اشارې سره وویل. دواړه هیوادونه امنیت او ثبات ته اړتیا لري. د تروریزم له مختلفو بڼو سره په پریکنده توګه مبارزه او له تبعیض پرته د بشري حقونو ملاتړ وکړي، په ځانګړې توګه د فلسطین د مظلومو خلکو دفاع. رئیسی په اسلامي هیوادونو له هر ډول حملو سره په اغېزمنه توګه د مقابلې لپاره د اسلامي هیوادونو د اتحاد او په پیوستون پر ضرورت باندې په ټینګار سره د فلسطین په مظلوم خلکو په تیره بیا د غزې تړانګې د مظلوم خلکو پر وړاندې د صهیونیستي رژیم جنایتونه یوه بله نتیجه وبلله. او ویل چې په دې ډګر کې د ایران او پاکستان همکاري کولی شي د اسلامي امت د اتحاد او اتفاق په لاره کې د زیاتو اسلامي هیوادونو د یوځای کېدو لپاره مناسب پلیټ فارم وي. د ایران او کویت د اسلامي هیوادونو چارواکو د کب نیونکو او تجارتي کښتیو د لټون او ژغورنې د نشه یي توکو له قاچاق سمندري غلو سره د مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سمندري سرحدونو د امنیت په اړه خبرې اترې وکړې. د ایران د خبر له مخې د خبرې د کویت د ساحلي ګارډ د ادارې مشر بریډیګر جنرال مبارک علي الصباح د ایران د اسلامي جمهوریت د پوله ساتو ځواکونو له قومندان تورن جنرال احمد علي ګودرزی سره په کتنه کې کړي دي. د کویت د بهرن د کورنۍ چارو وزارت په یوې بیانې کې اعلان وکړ چې په دې کتنه کې دواړو لورو د ګډ سمندري امنیت د ټینګښت، د سمندري سوداګریزو لارو د اسانولو، د دواړو هیوادونو د ثبات او سمندري امنیت د ټینګښت لپاره د همکارۍ پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. نړیوال بانک د افغانستان راتلونکی اقتصادي وضعیت ناڅرګند او تیاره بولي، وایي د دې هیواد اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. نړیوال بانک وایي تیرو دو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړو او ناخالص تولید یې هم 6% کم شوی دی. د بانک په خپل نوي راپور کې لیکلي د افغانستان اقتصادي لیدلوری تیاره ښکاري او تر راتلونکي 2015 کال پورې د اقتصاد مخ پر ځوړتیا یا ریکورد خطر هم په خپل ځای پاتې دی، خو د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا راپور ناسم بولي. د نړیوال بانک په راپور کې د افغانانو د مخ په ځوړ اقتصادي لاملونه د بهرنیو مرستو کمی، د ناڅرګند وضعیت، د ګډوډۍ او بې باورۍ له امله په کور دننه د پانګونې چټک کمښت، د کرنیزو سکتور زیانمنېدل او تر څنګ یې د کوکنارو په کښت بندیز یاد شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې اوسمهال په افغانستان کې بېروزګاري ډېره شوې، بیې لوړې شوې، تقاضا کمه شوې او د ټولو بیا لومړنۍ خوراکي توکو د اړمنو تناسب له 16% ته پورته کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یعنی WFP د افغانستان د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې د دغه هیواد ناسم اقتصادي وضعیت او د خوړو د نه خوندیتوب لوړې کچې ته په کتنې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې له کمښت سره مخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان له هرو دریو څخه یو یې په روان 2023 کال کې په ډېره لوړه کچه د خوړو نه خوندیتوب سره مخ و. د ملګرو ملتونو دغه پروګرام د وینا پر اساس افغانستان د لسیزو راهیسې په جګړو کې ښکېل و او د دغه هیواد نیمایي وګړي واک ته د طالبانو د بیا رسیدلو د مخه لوږې سره لاس او ګریوان و چې د اقلیمي بدلون اغیزو د دغه هیواد اړتیاوې نورې هم زیاتې کړې او وضعیت لا خراب شوی دی. د افغانستان د آسیا ملتونو البته د فوټسال د آسیا ملتونو جام د ګروپي پړاو په وروستۍ لوبه کې افغانستان د 3-2 پر وړاندې بحرین ته ماتې ورکړه او منځو لوبو یا کوارټر فاینل ته یې ځان ورسوه. یادې سالې چې پرون دوشنبه د کابل پر وخت 6:30 پیل شوې وې، افغانستان د سنجر رضا حسینپور او مهران غلامي د ګولونو پر مټ بحرین ته ماتې ورکړه. افغان لوبډله به په منځلوبه کې د تاجکستان پر وړاندې سیالي کوي. که افغانستان یا د سیالي وګټي نو د فوټسال نړیوال جام ته به هم لاره پیدا کړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال اساسي آسیایي سیالیو منځلوبو ته وځي. دا ویل دی چې افغان لوبډلې په ګروپي پړاو کې له ایران ماتې خوړلې وه، کویت سره یې سیالي مساوي کړې وه او بحرین ته یې هم ماتې ورکړه. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو بریدونو له امله یو پاکستانی پولیس او د ګمرک دوه کارکوونکي وژل شوي. د پاکستان د ورځپاڼې لیکلي چې دغه برید تېر ماښام د لنډي کوتل په سیمه کې پر پولیسو شوی چې یو پولیس پکې وژل شوی دی. سرچینه زیاتوي چې په دیره اسماعیل خان کې هم د ګمرک پر کارکوونکو برید شوی چې دوه تنه پکې وژل شوي او دوه نور هم ټپیان شوي دي. له پیښې وروسته بریدګر په تیښته بریالی شوی، تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. پاکستانی پولیسو ویلي چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. دا په تیرو څلورو ورځو کې د ګمرک پر کارکوونکو دویم لوی برید دی چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. او د غزې په رفح ښار کې د سینوستي رژیم په تازه برید کې 22 کسان شهیدان شوي چې 18 یې ماشومان دي. د فلسطین د روغتیا وزارت خبر ورکړی چې اسرایلي ملیشو تېره ورځ ناوخته دغه بریدونه ترسره کړي. د راپورونو له مخې د غزې له 2.3 میلیونه وګړو څخه نیمایي په دغه ښار کې ژوند کوي، خو اسرایلي ملیشیا هره ورځ پر یاد ښار هوایي بریدونه کوي او د غزې پر نورو سیمو هم بریدونو ته دوام ورکوي. که څه هم امریکا او نورو هیوادونو له اسرایلو څخه غوښتي چې پر دغه ښار بریدونه ودروي، خو اسرایل ویلي چې د مصر پولې ته نږدې په یاد ښار کې به د حماس ډلې پر ضد ځمکني پوځي عملیات پراخ کړي. او ورسته خبر هم دا چې د یدیوت اهرنوت ورځپاڼې په حواله د اسرایلو د پوځي استخباراتي څانګې مشر اهارون هالیوا په پوځ کې له 8 کلن حضور وروسته د دوشنبې په سهار د الاقصی طوفان په عملیاتو کې د ناکامۍ له امله د سینوستي پوځ د لوی درستیز ته خپل استعفا وړاندې کړه. د خبرونو پای. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
تیرو قدم اوردونکو بیا هم تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سفر. پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سفر یو داسې تاریخي سفر دی چې تمه کیږي د تهران او اسلام آباد د اړیکو په پراختیا کې د یو نوي سفر کې د پرانیستو سبب شي. له دغه سفره د پاکستان د مختلفو عمومي سیاسي او حتی اقتصادي ټولنو ډیر پراخ هرکلی په دغه هیواد کې د دواړو لورو د اړیکو د یو نوي سفر کې د پرانیستو په اړه خوشقسمتي ګڼل کیږي. اسلام آباد ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر له سفر سره په یو وخت د پاکستان سیاستوالانو او د ګوندونو مشرانو هم سید ابراهیم رئیسی ته د هرکلی په ویلو سره د خپل منځنیو اړیکو له پراختیا د ملاتړ لپاره خپله ژمنه اعلان کړه. کابل دوه اونیو راهیسې د پاکستان سیاسي او رسنیزو ټولنو اسلام آباد ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د سفر په باب پښتون سره دا د دواړو خواو په اړیکو کې د بدلانې پیچومې ارزولای دی. په تیره بیا دا چې د سفر چورلستوب د اقتصادي او تجارتي اړیکو پیاوړتیا او پراختیا او د دوه اړخیزو خبرو اترو او سیمه ایزو مشهورو دوام دی. دې ته په پام سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت حصولي سیاست له ګاونډیو هیوادونو سره د مناسباتو پراختیا د په تیرو دوو کلونو کې د تهران او اسلام آباد د اړیکو سویه په اوڅاره توګه پراخه شوې ده او په تیرو دوو کلونو کې د تجارتي مبادلاتو اندازه د پام وړ لورنیو سره د 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. د سیاسي چارو یو کارپو عباس فیاض په دې اړه وایي د ایران اسلامي جمهوریت او پاکستان پر دې سربیره چې دوه اسلامي او ګاونډي هیوادونه دي، ډیر کلتوري، مذهبي او تاریخي او حتی ژمني مشترکاتو څخه هم برخمن دي او فارسي ژبه په پاکستان کې یو پلوي لرونکې ژبه ده او په تیرو وختونو کې په دغه هیواد کې یوه رسمي ژبه حسابېدله. په دې سربیره د پاکستان خلک له ایران سره د ملګرتیا پراختیا ته ځانګړی اهمیت ورکوي چې اوج یې پاکستان ته د رهبرۍ د ستر مقام د سفر په هغه تاریخي هرکلی کې چې د ایران د ولسمشرۍ په پړاو کې یې دغه هیواد ته درلود شاهدان وو. د ایران او پاکستان د اړیکو په پراختیا، پراخ اقتصادي، تجارتي او د پانګونې داسې برخې پراخې زمینې لري چې د فرصتونو او پلیټ فارمونو په لا زیاتې پیژنګلوۍ سره د ملګرتیا او د ورځ تر بلې د پراختیا شاهدان کیدلی شو، ځکه موجوده فرصتونو او زمینو ته په پام سره د تجارتي مبادلاتو اوسنۍ اندازه د قانع کېدا وړ نه ده. د پردیو ټولنو له غرضي څرګندونو سره سره په مکران او همداراز په ګوادر او د ایران په چابهار کې د پانګونې او د سیمه ییز تجارت د پراختیا په باب باید وویل شي چې دا سیمې نه یوازې له یوه بلې سره د ډغره نه وهي، بلکې د سیمه ییزې پراختیا لپاره د یوې بلې بشپړوونکې هم دي. په تجارتي او اقتصادي برخو کې د ملګرتیاو په پراختیا سربیره ایران او پاکستان د سیمه ییزو نړیوالو مسلو په باب هم ډیر ګډ دریځونه لري. د سیاسي تبصرې پای. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، بیا هم تاسو ته خراج لاست وایو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستانو، زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته پرله پسې نشریږي چې دا غو یادونه کوو. د اسرائیلو په تړاو د لسو ناسمو باورونو یا د بادو پیمانی پروګرام نوې برخه به تاسو ته خپره شي. همدارنګ لاغه وروسته به د ویاړمنې میرمنې د پروګرام یا د لړۍ یوه نوې برخه به تاسو واورئ چې په دې اړه هم جالب مطلب دی، او هیله ده چې د خپرونې تر وسیو شیبو هم زموږ ملتیا وکړئ چې په دې سره به موږ هم له تاسو څخه اجازه وغواړو. خو له هغه څخه مخکې یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې پته ده، چې په دې ویبپاڼه کې د ایران، افغانستان، پاکستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه، بیلابیل سیاسي، کلتوري، دینی، جالب او داسې نور مطلبونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شي. او همدارنګه د هندارې خپرونه هم ده چې د ورځې په تحلیلي او مهمو موضوعاتو باندې تحلیلي پروګرام دی چې هغه هم د میلمنو په ګډون البته اوریدلی او لوستلی شي. او د دې ترڅنګ هم بیا هم یادونه کوم چې پښتو نهنوی @yahoo.com هم زموږ د ایمیل یا د برېښنالیک آدرس دی چې له دې لارې هم تاسو کولی شئ زموږ سره خپلې نیوکې، وړاندیزونه او البته خپلې لارښوونې زموږ سره شریکې کړئ. موږ هم ستاسو مثبتو نیوکو او لارښوونو ته سترګې په لاره یو. او بیا هم یادونه کوم چې ستاسو په لیکونو، ستاسو په مطلبونو، ستاسو په ښکلو غږونو باندې، ستاسو په شعرونو باندې ستاسو خپله د هر کله راشه پروګرام هم مه هیروئ. او د ورځې د مهمو موضوعاتو په تړاو چې ستاسو په نظر کې ډېر مهم دي، د هغوی په تړاو تاسو کولی شئ خپل شعرونه، خپل مطلبونه زموږ سره شریک کړئ. نو زموږ دوستان او ملګري به هم له هغو څخه استفاده وکړي او بیرته به یې تاسو ته وړاندې کړي او تاسو به یې هم واورئ. نو بیا هم یادونه کوم دوستانو چې زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته پرله پسې نشریږي، تر دې چې زموږ سره همیشه همکاري کوئ، زموږ اوریدونکي یاستئ او زموږ پروګرامونه تعقیبوئ، موږ ډیر خوشحاله یو او ستاسو نورو همکارۍ ته هم سترګې په لاره یو. نو زیات مو وخت نه نیسو، زموږ نور پروګرامونه هم واورئ، او که چیرې کوم نیمګړتیاوې وي هغه نیمګړتیاوې هم زموږ سره شریکې کړئ. او البته نو ستاسو مثبتو نیوکو، وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. نو زیات مو وخت نه نیسو، تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارو. ښه وختونه، ښه شیبې ولرئ. الله مو مل شه. د خدای په امان.
پیمانه. دا تهران د پښتو خبرونه خوږو منوالو په دې شیبو کې حامد سیمار سره د خپل ګران ملګري
عبدالماجد دورانی
ستاسو خدمت ته حاضر شوی. څو د بادو پیمانې نومې لړۍ ل شپږمې برخه سره ستاسو خدمت کې ووسی. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي. دوستانو په دغه لړۍ کې د هغو شیانو په اړه څېړنه کوو چې ډېری کسان فکر کوي سم دي مګر داسې نه دي. اوس هم د دغه لړۍ د هغه عبارت په اړه خبرې کوو چې وایي سهونیزم هم هغه یهودیت دی. آیا دا ادعا سمه ده؟ دې پوښتنې ته د ځواب ورکولو لپاره له موږ سره ووسئ.
ګرانو دوستانو، په صهیونیزم کې له مقدس کتابه د غولولو تر ټولو ډیره استفاده د دې غورځنګ د سوشلیزم لخوا شوې ده. په جدي توګه د سوشلیزم او صهیونیزم ترکیب په 1904 کال کې د هرزل له مرګ وروسته پیل شو. دا ترکیب په دوام کې له تناقض سره مخامخ شو، هغه تناقض چې دوی یې له خنډ سره مخ کړل. له یوې خوا یې غوښتل چې د یهودیانو ژوند سیکولر کړي او له بلې خوا یې غوښتل چې د فلسطین د استعمار موجه ښودلو لپاره له مقدس کتاب څخه کار واخلي. د صهیونیزم د ډیرو مشرانو له انده په مقدس کتاب کې د فلسطین ځمکې ته له اشارې څخه استفاده خپلو موخو ته د رسیدو یوه وسیله وه. دا موضوع په هغو لیکنو کې چې هرزل لیکلي دي لیدل کیږي. په 1904 کال کې د هرزل په مرګ او د هغه د ځایناستو په راتلو سره صهیونیزم د موخې په توګه فلسطین ته ډیره پاملرنه وکړه. مقدس کتاب حتی د فلسطین پر ځمکې باندې د یهودیانو د الهي حق د اثبات لپاره د پخوا په پرتله یو څه اغیزمن او ګټور شو. د صهیونیزم د خاورې په توګه پر فلسطین تمرکز په بریتانیا او اروپا کې د مسیحي صهیونیزم لخوا پیاوړی شو. هغه سپړونکو او لرغون پیژاندو په مقدسو ځمکو کې کیندنې کړې وې. په فلسطین کې د یهودیانو له مېش کېدو هرکلی وکړ. د دې کسانو له انده د یهودیانو ستنېدل د مسیح له راوتلو او د مړو د ژوندي کېدو مقدمه وه. په ظاهره مذهبي رنګ باندې دا رمزي باور د فلسطین د استعمار او چپاول لپاره ډېره مرسته وکړه. د دې مذهبي لیدلورو تر شا د اروپایي یهودو غندنو احساسات او له یهودو څخه د یو خالی اروپا د رامنځته کولو لپاره د فلسطین په لور د یهودي ټولنو استول موجود وو. دا کار له ډیرو اړخونو ګټور و. دا چې اروپا یې له یهودیانو څخه خالی کوله، هغه هم د مسیح بیا ځلې راګرځېدو لپاره د الهي پلان عملي کېدو په پلمه چې باید فلسطین ته د یهودیانو په ستنېدو سره وي. له هغه وخت وروسته مقدس کتاب د فلسطین د استعمار لپاره هم په توجیه کوونکي او هم د صهیونستانو په تګلارې باندې بدل شو. د یهودیانو مقدس کتاب د اسرایلي کورنۍ او بهرني موخو د پلي کېدو لپاره مهم رول لوبولی دی. هغه روایت چې اوسنی اسرائیل دقیقا هم هغه ځمکه ده چې خدای تعالی په مقدس کتاب کې ابراهیم ته وعده ورکړې وه. صهیونیستي مشران پوهېدل چې د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره د مقدس کتاب په اعتبار باندې منګولې ټینګول به کافي نه وي. د فلسطین استعمار چې بالفعل یو څه کسان پکې اوسېدل او یوه آباد سیمه وه، د هیواد ټاکل کېدو، د مالکیت له منځه وړلو او حتی د نژادي پاکوالي په تړاو یو جوړښتي سیاست ته اړ و. د دې موخې د ترلاسه کولو لپاره له فلسطینیانو څخه د مالکیت اخیستل، د یو مسیحي الهي پلان د عملي کولو لپاره انزورول، د دې سیاست زیاتره ارزښت هغه مهال روحانه شو چې له صهیونیزم څخه د مسیحي نړیوال ملاتړ لامل شو. صهیونیستي مشرانو په دې مخ پر ودې سیکولر غورځنګ کې سوشلیستي او حتی مارکسیستي ایدیالوژۍ ته تزریق کول پیل کړل. لدې ځای ورسته هدف دا و چې سپېڅلې خاوره کې د سیکولر سوشلیستي استعماري یهودی یو پروژه رامنځته کړي، البته د خدای په مرسته.
یهودی کډوال اساسا په فلسطین کې له خلکو سره له لیدو غافلګیر وو، ځکه چې دوی ته ویل شوي وو دا ځمکه له اوسېدو خالی وه. نو له هغه ځایه چې د هغه څه برعکس چې سیونستانو ته ټاکل شوی وطن ویل شوی وو، فلسطین له کسانو څخه خالی نه وو، باید د ځایي میشتو کسانو په شتون باندې غالب شوی وای. نه ډیر به ښه وای که خدای یې هم له خپل ځان سره درلودلی، حتی که په خدای د بې باوره کسانو په ډله کې وای. په دې توګه د سیهونیزم مشران چې یو یې د اسرائیلو ولسمشر شو، د فلسطین د غصب او استعمار د توجیه لپاره یې د مقدس کتاب له ژمنو څخه استفاده وکړه. د سیهونیزم د الهي تاییدیې په توګه د مقدس کتاب تفسیر له سوشلیستانو سره مرسته وکړه چې له نړیوالو ارزښتونو څخه پیروي، اتحاد او برابري د فلسطین د سیمیزو کسانو له استعماري پروژې سره برابري کړي. په حقیقت کې له هغه ځایه چې د فلسطین استعمار د سیهونیزم اصلي موخه وه، یو څوک باید پوښتنه وکړي چې دا نو څه ډول سوشلیستي ده چې د بشریت د یووالي او مساوات شعار ورکوي مګر موخه یې د یوه هیواد استعمار وي. ځکه کله چې ډیری سیونیستي میشته ځایونه د فلسطینیانو په سیمو کې جوړ شول چې اوسیدونکي یې په 1948 کال کې په زوره او د نیزې له مخې له خپلو کورونو څخه بهر او بې ځایه کړی شول، سیونیستان د دې موضوع د توجیه لپاره ادعا کوله چې دا سیمه د یهودیانو لرغوني ځایونه دي چې په مقدس کتاب کې ورته اشاره شوې ده. له دې عمله د دغې سیمو نیولل نه دا چې اشغالګري نه ده، بلکې آزادول دي. دا سیمو له نیولو وروسته د مقدس کتاب له مخې یوه ځانګړې لرغون پیژندونکې کمیټې له کسانو خالي سیمو ته تلل او روښانه کول یې چې په مقدس کتاب کې د روایت پر مهال د دغو سیمو نوم څه و. بیا هم د یهودو د ملي صندوق فعال چارواکي په نوي نوم او په نوي جوړ شوي اصطلاح سره نوي میشت ځای جوړولو، په دې توګه د شلمې پیړۍ تر ټولو سوشلیستي او سیکولري استعماري پروژې خپله ادعا د خالص الهي وعدې په توګه مطرح کوله. حتی وروسته له هغه چې اسرائیلو په 1948 کال کې لویدیځي غاړه او د غزې تړانګه ونیوله، همدارنګه د ورته موخو لپاره له مقدس کتاب څخه استفادې هم دوام وکړ. سیونستان په ټاکنیز ډول د مقدس کتاب هغه برخې او عبارتونه غوره کول چې د دوی په اند د فلسطینیانو مالکیت یې توجیه کوو. جنگ غوښتونکي او جنجالي سیهونیزم د فلسطینیانو د مالکیت لغوه کولو او له دوی سره د بد چلند لپاره د مقدس متن په نوم جواز ترلاسه کړی و. په واشي ډول یې بیرته غندل پیل کړ. خارګوټي جوړول او په الخلیل او قدس او د فلسطینیانو په سیمو کې د دوی میشت کېدل، لارې خو څخه د فلسطینیانو د زیتونو ونې ایستل او د فلسطینیانو کروندو ته اور اچول، دا ټول په اسرائیلي سیمو کې د ژوند کولو لپاره د یهودیانو د الهي ماموریت د یوې برخې په توګه توجیه کېده.
رانو قدرمن اوریدونکو، د مقدس کتاب له پیغامونو څخه د وطن انتخابولو ناوړه تفسیر یوازې په 1948 کال کې نیول شوو ځمکو پورې نه محدود کېده. دوی د هغه ښارونو په لور حرکت پیل کړ چې پکې یهودیان او عرب په ګډه اوسېدل. په دې توګه هغه د صلحې، د یووالي او ګډ ژوند چې ډیر وخت په هغه ښار کې حاکم وو له منځه یوړل شه. له بلې خوا هوښیارو سیکولر یهودي څېړونکو هڅه کوله چې د یوې مهمې ژمنې په وړاندې کولو کې له لرغوني حالت څخه یوه حاضره واقعیت او همدارنګه علمی حالت ته ورته وي، مګر په عملی توګه ولیدل شي. دا پروژه عملاً د یهودو د نامتو تاریخ لیکونکو د نور لخوا په فلسطین کې د برتانیا تر سرپرستۍ لاندې پیل شوه. په 1913 لسیزه کې د دی نور کار د هغه د ځایناستو په څیر و چې په علمی توګه دا ثابته کړي چې د روم د امپراتورۍ له وخت راهیسې یهودیان په فلسطین کې موجود وو. دی نور او د هغه همکارانو په فلسطین کې په 13مه پیړۍ کې د یهودیانو 2% حضور په ادعا سره هڅه کوله چې د فلسطین د مالکیت په تړاو د صهیونستانو نوې ادعا ثابته کړي. د تاریخ په څانګه کې د برتانیا یو ډیر تکړه او پیژندل شوی استاد کلونه وړاندې د عربي اسرائیلي نښتو اطلس چمتو کړی و چې د کیمبریج پوهنتون د خپرندوی لخوا خپور شوی دی. دا اطلس د مقدس کتاب له موضوعاتو څخه بل روایت وړاندې کوي. هغه دا فرضیه مطرح کړي چې دا سیمه د یو یهودي باچا تر واکمنۍ لاندې وه او اوس له 2000 کاله شړل کېدو وروسته یهودیان هغه سیمو ته ستانه شوي دي. د کتاب د لیکوال د نظریې له مخې له منځنۍ پیړۍ څخه نیولې بیا په 1923 کال کې فلسطین ته د صهیونستانو تر لومبی ځل تګه پورې هیڅ مهم شی نه دی ترسره شوی. یوازې کله چې صهیونستان په فلسطین کې وو د موضوع د څیړلو او تګلارې جوړولو ارزښت پیدا کړ.
په مقدس کتاب پورې اړوندې څېړنې اوس مهال د اسرائیلي رژیم د ښوونځیو د تعلیمي پروګرام یوه اړینه او پراخه برخه ده. دې حقیقت په ځانګړې پاملرنې سره چې مقدس کتاب په خپل زړه کې یو پخوانی تاریخ ثبت کړی چې د فلسطین د مالکیت په اړه د یهودیانو ادعا توجیه کوي. بن گوریون په هغه کمیشن کې چې په 1913 کال کې د برتانیا د باچا له لورې جوړ شو د مقدس کتاب یوه نسخه د غړو په مخ کې وخوړله او فریاد یې وکړ، دا زموږ د مالکیت سند دی، پر فلسطین زموږ د مالکیت حق پر فلسطین باندې د برتانوي سرپرستۍ له فرمان څخه نه دی راغلی، مقدس کتاب زموږ د سرپرستۍ فرمان دی. اعلان پاپ دې باور دی چې له تاریخي پلوه یقینا دا معنا نه لري چې مقدس کتاب او هغه څه چې په دې پیړیو کې په اروپا کې د یهودیانو لپاره پیښ شوي او د 1940 کال جنگ او د اسرائیلو رامنځته کول د یو واحد تاریخي څپرکي په توګه تدریس کړي، خو دا ایډیالوژیک له پلوه دا درې واړه عناصر یو له بل سره تړاو لري، داسې چې د یهودي حکومت د بنسټیز توجیه په توګه زموږ په وخت کې اسرائیلي زده کوونکو او نورو یهودیانو ته تلخین او تدریس شوی دی. د اسرائیلو په اړه لس مشهور غلط مفکورې د نوم د کتاب لیکوال ایلان پاپه په باور د یهودیانو مقدس کتاب یو ادبی متن دی چې د ډیری خلکو لخوا په مختلفو دورو کې لیکل شوی، نه د خدای لخوا د جګړې یو لارښود او رهنما. خو د صهیونیزم لخوا له دغه کتاب څخه اوزاري استفاده تر هغه ځایه پر مخ ولاړه چې د اسرائیلو د عدلی وزیر آیلر شاکت یوه مقاله خبره کړه چې پکې ویل شوی و فلسطینی کورنۍ باید له خپلو ماشومانو سره ووژل شي. د هغه په باور د فلسطینیانو له منځه وړلو پرته نور هیڅ عادلانه نه دي. همدارنګه د دوی کورونه چیرې چې دوی د اماران پاللی دي باید په فزیکي توګه ویجاړ شي، کنانو نور کوچنی ماران به بیا هلتا نسل وکړي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د بادو پیمانه نومې لړۍ دا پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسی. هیله لرو چې ستاسو د پام او خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. نو اجازه راکړئ،
خاد او آباد اوسې.
وی آر منی
میرمنی
عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې و منې عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
توله خوګیرنی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې د ویارمنی میرمنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
دوستانو هغه افق ته دومره په هوډ سره ګوري لکه هغه ځای چې هغه پکې ولاړه ده. د هغې ټوله دنیا ده په هماغه د خښتو په زاړه کور کې چې وخت په وخت له خور د وزې د بچي غږونه اوري او د انګړ په کونج کې تنور ډوډۍ بوی ژوند بخون کوي. د کلي سادګۍ او د هغې د انجلۍ خوبونه ښکلا په دې ساده ګنډل شوي بلوچي لباس کې او د هغې په خبرو کې اخلاص او صداقت پټ دی. همدغه ساده جملې د زیبا عزیزی د معرفي کولو لپاره کافي دي چې د ملګرو ملتونو له مخې د نړۍ څلورمه غوره کلیواله میرمن ده. یوه 18 کلنه میرمن چې د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ولایت د قصرقند ښار د ګهجن ولسوالۍ په عزیز آباد کلی کې زیږیدلې ده. د قصرقندون کې استاده فرهنګي او هنري فعالیتونه د خپل کار په چورلر ګرځولې دي. د لیبې خوا د کلیوالو نجونو د تعلیم او لارښوونې په کلیوالو سیمو کې د ماشومانو د ودونو او د دې ناسمو ودونو د مخنیوي په ځینې ښوونځیو کې د زده کړو د اسانتیاو د برابرولو او له بلې خوا په دې اړه د پوهاوي د کچې د لوړولو په برخه کې کار کوي. د کلیوالي لاسي صنایعو بیا را ژوندي کول او د هغه میرمنو لپاره چې خورا کمزوري مالي کچې لري عایدي تولیدات د ستنې کار زده کول له دې اصلي هنر سره د عصري هنرونو په یوځای کولو سره هغه د نورا په نوم یو ځانګړی برینډ جوړ کړ. د عزیز آباد کلی لپاره د میرمنې عزیزي د ټولو بشر دوستانه خدمتونو له جملې څخه د رواني او ټولنیزې بیا رغونې لپاره د ښوونیز مرکز جوړول یو له مهمو کارونو دی. هغه ماشومان چې د ځان علم په مرکز کې د زده کړې فرصت نه درلود تدریس وکړ او د دې سیمې ټولو هلکانو او نجونو ته په مساوي توګه د زده کړې اسانتیاوې رامنځته کړې. د ویړمنې میرمنې په نننۍ خپرونه کې د دې فعال میرمنې په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ.
خوګیانی صاحب، میرمن زیبا له ماشومتوبه به په دې ښه پوهېده چې یوازې یوه معجزه کولی شي د هغې خوبونه پوره کړي، خو هغې د یوې شیبې لپاره هم خپلې هڅې بندې نه کړې. د هغې زیر ذهن په هغو محدودیتونو او غیرو لیکلو قواعدو کې ښکیل شو چې په سیمه کې د نجونو د پرمختګ مخه نیسي. دا چې لیدلې یو هلک بې له کومې اندېښنې زده کولای شي او ټول نجونې په کم عمر کې د میړه کور ته ولاړې شي او یا بې سواده پاتې شي، له همدې امله له ټولو ستونزو او کړاوونو سره سره د خپلې کورنۍ په مخ کې یوازې د زده کړې لپاره د هغوی د رضایت د ترلاسه کولو لپاره ودرېده. هغه وویل چې ما باید زده کړې وکړای او ټولو ته یې دا ثابته کړم چې نجونې هم د زده کړې حق لري. زموږ په کلي کې نه ښوونځی وو او نه هم د استادانو د شپې پاتې کېدو ځای، خو یوې پېښې د میرمنې په ښکلي ژوند کې یوه کړکۍ یا شاید یو فرصت رامنځته کړ. یوه ورځ د لومړي ځل لپاره څو ښوونکي کلي ته راغلل چې د هغه کلي او شاوخوا کلیو ماشومانو ته درس ورکړي، خو دوی باید خپل کار چیرته کړی وای. خبره د زیبا نیکه غوګونو ته رسیږي کله چې د کلی سپینجره او د دغو ټولو حل کوونکی کس ګنل کیږي. نیکه د خپل کور مخې ته د درسونو لپاره یو زوړ کور چمتو کوي. هر کله چې ما هغه وایي چې هر کله چې ما ولیدل چې زموږ د کور مخې ته یو ښوونځی دی، زه خپه وم. ما احساس وکړ چې هغه څه چې زه یې غواړم یوازې یو څو ګامه لیرې دی، خو زه یې نشم ترلاسه کولی. تر دې چې له زرو ستونزو سره سره مې چې د خپل نیکه نظر ترلاسه کړ چې زده کړې ته دوام ورکړي، او د هغه په مرستې مې خپله مور هم قانع کړه.
وګوردونکو، هغې د مطالعې د سختو ورځو او کار کولو وروسته وتوانېده چې ډیپلوم ترلاسه کړي. هغه وایي، کله چې ما خپل ډیپلوم ترلاسه کړ زه نور هم هیله منده شوم، ځکه چې ما ډیر ښه کار کړی و او کولای شم په اسانۍ سره مختلفو کلیو ته لاړه شم. ما له ځان سره ژمنه وکړه چې په هغه محرومو سیمو کې د ټولو نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړم. دا ډېره ستونزمنه وه. په دې کلیو کې ډیرو سړکونه نه درلودل او موږ په بسونو او لاریو کې اوږده لاره ووهله تر څو کلي ته ورسیږو او د سواد زده کړې ټولګي بند نه شي. ډیری کلیوالي میرمنې او نجونو وکولی شول چې په دې ټولګیو کې لږ تر لږه سواد ترلاسه کړي. زیبا په هماغه کال د استادانو د روزنې پوهنتون ته شامله شوه چې ډیپلوم یې ترلاسه کړ، خو له دې امله چې ناوخته خبره شوه نوملیکنه یې ونه کړی شوه. نو بیا یې هڅه وکړه او بل کال پوهنتون کې ومنل شوه، خو پوهنتون ته تللې د هغې د سواد زده کړې په غورځنګ کې د فعالېدو مخه نه نیسي. زما د خوځښت ټولګي د ډیرو کلیوالو نجونو او میرمنو لپاره په ژوند کې د امید ځای و، او تل مې ده غوښتل چې له پوهنتون وروسته زده کړو ته ولاړه شم او د سیمې د نجونو لپاره په تخصصي او علمي ډول د زده کړو ته دوام ورکړم.
دوستانو، میرمن عزیزی په خپلو خاطراتو کې وایي چې درس یوازې د استاذۍ په کار پورې محدود نه دی. د استاذۍ په توګه هغه د کلي یو خدمتګار هم ګرځي. هغه وایي زموږ کلیوالي سیمې هم بې برخې بې، له همدې امله مو د خیران له ډلې سره اړیکې درلودلې او هم دغو فعالیتونو په لړ کې د حضرت امام علی علیه السلام له ټولنې سره آشنا شوم. او دا په 1906 کال د ایران د قصرقند ماڼۍ د جوړولو بنسټ شو. د دې کور په پرانستلو سره موږ د 28 ماشومانو لپاره چې له زده کړو یې بې برخې پاتې شوې د زده کړو زمینه برابره کړی شوه. هغه ماشومان چې ښوونځي ته جذب شوي وو په ټولګیو او حرفوي زده کړو کې ګډون کوي، ځکه چې د دوی ډیرو ښوونځیو کې د شاته پاتې کېدو بې وزلۍ وه. له همدې امله ما هڅه وکړه چې ماشومانو ته د اصلي مهارتونو په زده کولو سره د پیسو ګټلو فرصت برابر کړم. موږ د ماشومانو لخوا تولید شوي محصولات د خلکو په کورونو کې پلورل، او د کار ماشومان او د دوی کورنۍ نورې هم هڅولې او انګیزه یې زیاته وه. د میرمن عزیزی د ژوند په ټیټه هسکه لاره کې حتی واده هم د هغې د هیلو په لاره کې خنډ نه شي ګرځېدلی. هغه وایي، زما د واده لومړی شرط دا و چې په دې کارونو کې زما خاوند زما سره یو ځای شي. هغه فعالیتونه چې ملګرتیا او خواخوږی نیوې پایلې ته نه رسیږي. زیبا په خپل ښار کې د بېوزلۍ د ریښو د ایستلو لپاره هڅه کوي. هغه حتی د کار رامنځته کولو باندې پیل کوي. هغه وایي، نن په قصرقند کې 40 کورنۍ د ګنډلو په څانګه کې شخصي او موردي فرمایشونو پر مټ د اړتیا وړ پیسې ګټي، او په سرباز کې هم 40 کورنۍ زموږ د شرکت د تولیداتو په برخه کې فعالیت لري. زما لپاره له نیکو خلکو سره د ارتباط لاره خلاصه شوه. تر اوسه پورې په دې سیمه کې څه د پاسه 216 د مرستندویو مؤسسو په مرسته جوړ او ترمیم شوي دي، او هم 2 کتابتونونه جوړ شوي دي. او د څښاک، د اوبو، د ستونزې د اواري لپاره د اوبو د زیرمه کولو 2 ډیمونه جوړ شول. اړمنې کورنۍ وپیژندل شوې، او د سیمې په اوسیدونکو او زده کوونکو د خوراکي توکو بستې وویشل شوې. تر ټولو مهمه دا چې سخت او توپیره ډک نظرونه تر ډیره حده لمنځه تللي دي او زما په کلي او شاوخوا کلیو کې ډیر ځوانان راتلونکي ته هیله من شوي.
دوستانو، میرمن زیبا عزیزی په 2013 کال کې د ملګرو ملتونو د ښځو د نړیوال بنسټ WWSF لخوا په کلی کې د څلورمې تخلقي ښځې په توګه وټاکل شوه. دا انتخاب د دې سیمې په کلو کې د کورنیو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته د زده کړې او پوهاوي په برخه کې د هغې د پراخو هڅو له امله وشو. د ښځې زیارکښې ته د خلاقیت جایزه ورکړل شوه. هغه وایي، زه تل په دې باور وم چې زه کولی شم د خپل عمر د نورو په پرتله بله لار تعقیب کړم، خو کله چې زه په نړۍ کې څلورمه غوره شوې ښځه او لومړۍ ایرانۍ ښځه شوم، نو پوه شوم چې ما په یوه ستونزمنه لاره ګام اخیستی دی او زه د ټولو نجونو او هغه ټولو ښځو په وړاندې مسؤلیت لرم چې د ایران په لرې پرتو کلو کې ژوند کوم. له دې وروسته په نورو هیوادونو کې د محرومو سیمو د ښځو او نجونو پر وړاندې مسؤول یم. زما ډیر ملګري خوشحاله وو چې زما د شپې او ورځې سخت کار پای ته ورسېده. زه هم خوښ یم چې د عزیز آباد کلی او قصر قند ښار د خلکو حوصلې دوه چنده شوې او د دې سیمې په ځوانانو کې د هڅو روحیه ژوندۍ شوې ده.
د لاسي صنایعو په برخه کې فعالیت اوس هم یو له هغو کارونو څخه دی چې نه یوازې کورنۍ پیرودونکي لري، بلکې په نړیوالو بازارونو کې هم ډیر دلچسپۍ لرونکي لري. د ستنې کار یو له دغو لاسي صنایعو څخه دی چې له پامه غورځول شوی و، خو په تیرو دوو کلونو کې د میرمن عزیزې په شپه او ورځ هلو ځلو سره نوی ژوند پوه شوی. هغه په خپله په دې اړه وایي، ګنډل یو هنر و چې زه پکې فعاله وم او په ځوانۍ کې په ځانګړې توګه په اوړي کې په بدې کار بوخت وم. د پوهنتون له فارغېدو وروسته مې له ځان سره وویل چې ولې دې هنر ته ډیر نه کتل کیږي. هغه هنر چې ما او زموږ د کلي خلک ورسره بلد دي او د نورو ځایونو خلک ورسره بلد نه دي. له نیکه مرغه څه وخت وروسته ما یو شمېر نیکې کوونکي خلک ولیدل چې زما وړاندیز یې ومانه چې د کلیو مېرمنې په کار ګمارل شي او د ستنې کار کولو هنر ته وده ورکړي. البته د شو محصلینو یوې ډلې هم په سیستان او بلوچستان کې د حسیرې صنعت ته د وده ورکولو لپاره زما ډېر تر وکړ. اوس مهال دیش زیات میرمنې زموږ سره په دوامداره توګه کار کوي. زما په کلی کې شاوخوا 40 کسان په ګډه کار کوي، په دې معنا چې شاوخوا 150 ښځې له دې کار معاش سره ډوډۍ راګټي. زیبا عزیزی یوه له هغو زرګونو ایرانی میرمنو څخه دی چې په خپلو هڅو او زیار سره یې د کلیوالو په زړونو کې د هیلو او ژوند افقونه روښانه کړل.
خو ګورتونکو، اوسنی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو درنو په خدمت کې حاضریږو،
له تاسو سره خدای پامانی کوو. خدای مو مل او ملګری.
شبت روشن به نام توست، نام من دیدنی ترین آسمان، ای ستاره با زخمی عشقی وطنم، باید صدایت بزنن، باید کنارت تو منم، باید که از تو بخوام
مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله یه قطر تو حس خوب بارانی تو فریاد ولی ایرانی حریم غم دورانی تو ایرانی تو ایرانی
تهران نخوسوم ایرانی اسلامگان هرابدوتیان های